Radio.
Radio آزادی. په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د چونګاشت یا سرطان 19 د جولای میاشتې 10. په دې خبري مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي ګڼ خبري راپورونه اوریدلی سي. په پیل کې خبرونه. د هلمند په گریش ولسوالۍ کې د هغو دوو ماشومانو جسدونه موندل سوي چې درې ورځې مخکې تښتول سوي وو. د هلمند ځایي طالب چارواکي وایي تښتونکو د دغو هلکانو له کورنۍ څخه د دوی د خوشي کېدو په بدل کې د 3 میلیونه افغانیو غوښتنه کړې وه. د سرچینې په وینا د پیښې په تړاو دوه کسان نیول سوي. ځایي سرچینې زیاتوي چې تښتونکو ماشومان وژلي او وروسته یې د اوبو یوې څا ته غورځولي وو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې د 500 میلیون کسانو له ډلې چې له سختې لوږې سره مخامخ دي اوس یې یوازې 5 میلیونو ته مرستې رسولی سي. دې پروګرام پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې تر راتلونکي ژمي پورې 1 میلیارد ډالره د بودیجې کسر لري. دا خبره د دې پروګرام مشرې هسیو ویلي د اروپا لپاره د یورو اکټیو رسنۍ سره په تازه مرکه کې کړې. د خوړو نړیوال پروګرام څلور ورځې مخکې په یوه بل ټویټ کې ویلي وو چې په افغانستان کې 80% کورنۍ د خوړو لپاره کافی خوراکي مواد نه لري. د ازبکستان د ترمز له ځنګړي پانتون څخه له 100 زیات افغان محصلان فارغ سول. بختر اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په ترمز کې د افغانستان د جنرال قونسلګری د سرپرست مولوي محمد ادریس له قوله خبر ورکوي چې 115 محصلانو د یوې 4 کلنې دورې له بشپړولو وروسته د ازبکي ژبې او ادبیاتو او د ریل ګاډي خدمتونو کې له دغه پانتون څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د افغانستان د خبریالانو د بنسټ رئیس حجت الله مجددي د یو شمېر هغو خبریالانو شکایتونه تایید کړل چې وایي پر خپل وخت اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. دغه خبریالان وایي چې د طالبانو د حکومت ویاندویان له دوی سره پر خپل وخت معلومات نه شریکوي. ښاغلي مجددي تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو خبریالانو ستونزې پر ځای وبللې.
د اطلاعاتو ته لاسرسی موضوع کله به خکېږي، کله به ستونزمند شي. داسې وخت هم شوی دی چې وضعیت داسې شوی دی چې دا ویاندویان په خپله ډېر په دې لیوالتیا ښودلی دی چې رسنیو سره تماس ونیسي او معلومات رسنیو سره شریکه کړي. او ځینې وختونو کې لکه اوس دا ستونزه شته دی چې ویاندویان اطلاعات رسنیو سره نه شریکوي.
شغلی مجددی زیاته کړ چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د ریاست د ایجادولو لپاره د ورستي پریکړې سره سره بیا هم معلوماتو ته لاسرسی نه دی ګړندی سوی. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال رسنوی ته ویلي چې د طالبانو د حکومت ټول ویاندویان مکلف دي پر خپل وخت اطلاعات له رسنوی سره شریک کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنګله دېش سره سبانۍ لوبې ته تیاری نیسي. افغان لوبډلې د دریو یو ورځنیو لوبو په لړ کې د چنبې په ورځ د بنګله دېش ټیم ته ماتې ورکړه او د روانو 1500 مسابقو لړۍ وګټله. ټاکل سوی د دې لړۍ وروستۍ لوبه سبا په چتوګرام سټېډیوم کې ترسره سي. د کرکټ نړیوال جام سیالیو کې چې د اکتوبر پر 15 په هند کې پیلېږي، د افغانستان لومړنۍ لوبه به هم د اکتوبر پر 8 نیټه له بنګله دېش سره وي. د افغان ښځو آنلاین بهیر پرون یکشنبه د مشهور کیسه لیکونکي او ناول لیکوال نصیر احمد احمدي د دویم تلین په مناسبت د هغه د ادبي خدماتو او آثارو په اړه آنلاین غونډه وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان او بیلابیلو هیوادونو کې میشتو لیکوال ښځو د نصیر احمد احمدي پر ژوند او آثارو خپلې مقالې او خاطرې ولوستې. نصیر احمد احمدي د 2021 میلادي کال د جولای پر 10 د کورونا ناروغۍ له کبله په کابل کې وفات سو. د افغان ښځو آنلاین بهیر د غونډې بشپړ راپور به د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو د غرض ویبپاڼې کې وړاندې سي. که څه هم د ازبکستان د پرونیو ولسمشرۍ ټاکنو نتیجه تر اوسه نه ده معلومه، خو ویل کېږي چې ولسمشر شوکت میرزیایف به د دغو انتخاباتو ګټونکی ځکه وي چې د هغه درې سیالان چې پیژندل سوي نه دي د بری چانس نه لري. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې پرونیو انتخاباتو کې د مستحقو شاوخوا 9.6 میلیونو رایه ورکوونکو په سلو کې شاوخوا او یو یې خپلې رایې کارولې دي. 68 کلن شوکت میرزیایف سږ کال په اساسي قانون کې ځینې تعدیلات راوستل چې له مخې یې د ولسمشرۍ دوره له 5 کلونو ته اوږده سوه، او دی هم کولی سي چې دوی نورې دورې ځان کاندید او تر 30 کلنۍ پورې په قدرت کې پاتې سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې په اوکراین کې باید جګړه پای ته ورسول سي تر څو دغه هیواد وکولی سي د ناټو غړی سي. بایدن دغه څرګندونې له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خپره سوه کړي. بایدن ویلي اوکراین په اوس وخت کې په جګړه کې دی او زیاته کړه که څه هم دا به وختي وي چې اوکراین د ناټو غړی سي، خو متحده ایالات او په ناټو کې متحدان یې کیف ته د هغو وسلو ورکولو ته دوام ورکوي چې د روسیې د بې دلیله یرغل په وړاندې ورته د دفاع لپاره اړتیا لري. ټاکل سوې د امریکا ولسمشر روانه اونۍ د لیتوانیا پلازمینه ویلنیوس کې د ناټو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. خبرونه مو د 15 بجو په نیم ساعته خبري مجله کې واورېدل. د خبري مجلې په خبري راپورونو کې راځي د چین یو شرکت غواړي د افغانستان پر نفتي حوزو نوره پانګونه وکړي.
د قشقري نفتي حوزې ایستل او پروسس کول د افغانستان د بسیاتوب لپاره ډیره ګټوره ده.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي طالبان غواړي چې په نړیواله ټولنه کې مدغم سي، خو د دې کار لپاره باید اساسي ګامونه پورته کړي. سږکال په کندوز کې د خټکیو حاصلات زیات شوي، خو خلک وایي چې درانیولو وسې نه لري.
د سی خټکی نه سیاخته لکه پروس کالی به خرید کاو لاس خټکی دوه لاس خټکی یا پنځه لاس سیاشل سګالی نه سیاخته لایونه خټکی.
په خبري مجله کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو د خبرونې دراپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي طالبان غواړي چې په نړیواله ټولنه کې مدغم سي، خو د دې کار لپاره باید اساسي ګامونه پورته کړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پرون په یو ټویټ کې کړې ده. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په وړاندې پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخو کې د طالبانو له لورې لګول سوي سخت محدودیتونه مهم لامل بلل کیږي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش وایي طالبان چې غواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه وي، دې ته اړتیا لري چې د بشري حقونو د ساتنې او پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د څرګندونو دغه برخه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پرون یکشنبې په ټویټر پاڼه کې خپره کړې او ویلي دي چې نوموړي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په درې میاشتني راپور کې کړي دي. په دغه راپور کې چې د جون په شلمه چمتو شوی ویل شوی چې طالبان په افغانستان کې د واک ساتلو او ټینګولو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې شخړې نسبتا کمې شوي، خو د افغانانو پر اساسي حقونو او ازادیو په تیره پر ښځو او نجونو محدودیتونه هم داسې روان دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عملیات هم د طالبانو د حکومت د هغې پرېکړې له امله په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې ښځې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. دغه پرېکړې په ځانګړې توګه افغان ښځو ته لاسرسی محدود کړی دی. طالبانو له دې مخکې ښځې په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې هم له کار کولو راګرځولې دي. دغه راز طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته له رسېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړي او همې نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش په دې راپور کې ویلي که طالبان غواړي د نړیوالې ټولنې برخه شي، باید د نورو مسایلو تر څنګ د یوه ټول شموله حکومت جوړېدا او د هغو مسلو په اړه پرېکړې یقیني کړي چې په ورځني ژوند اغېز کوي. د نیولو له ویرې پرته د مخالفتونو په شمول د بیان ازادیو ته اجازه ورکړي، غیر قانوني توقیفونه دې ودروي، په تېره د هغو کسانو چې پر ښځو او نجونو د جنسیتي توپیر له مخې د سختو محدودیتونو په وړاندې غږ اوچتوي. په دې هدف د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې سوله ییز لاریونونه د طالبانو د چارواکو لخوا ځپل شوي او یو شمېر غړي د موقت وخت لپاره نیول شوي، او لکه د زده کړې د فعال او قلملار ټولنې د مشر متیو الله ویسا په څېر یو شمېر نور د زده کړې د حقونو مدني فعالان لا تر اوسه د طالبانو په بند کې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې یو نماد طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپلو ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لرې کړي. څه باندې یوه میاشت وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره کېږي، خو د نړۍ هیڅ یوه هېواد تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندلو یو اصلي لامل هم ده د طالبانو له لورې پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه ګڼل کېږي.
که څم په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادعا کړې وه چې په افغانستان کې جرمونه صفر ته راټیټ سوي، یو شمېر افغانان له جنایي پیښو لکه غلاو او وژنو شکایت کوي. څو تنو ازادي راډیو ته ویلي چې په خپله د وسلوالو غلاو شاهدان دي. سنا کاکړ د موضوع تفصیل کوي.
په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یوه ویډیو کې چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنی قومندانې ویان خالد زادران په خپل ټویټر پاڼه خپره کړې وه. ادا کړې وه چې اوس په افغانستان کې امنیت ټینګ دی او دوی توانېدلی چې د جرمونو کچه صفر ته راټیټه کړي. خو د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د جنایي پیښو لکه د وژنو او غلا له موجودیته شکایت کوي. په دې جمهوري نظام کې د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قومندان لال محمد غریبزاده د تېرې پنجشنبې په ورځ د چاربولک مزار شریف په لاره کې ووژل شو. که څه هم په بلخ کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ښاغلي غریبزاده یو خپلوان چې نه یې غوښته د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی په یو رنجر موټر کې سپاره نامعلومو وسلوالو وژلی دی.
هغه یوازې د اسلامي امارات او د عمومي افریقا چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا ورکړ شوی و په اعتبار له ایران څخه راستون شوی و. اسلامي امارات ژمنه کړې وه چې څوک ورسره کار نه لري او دی په امن کې دی. موږ غواړو چې اسلامي امارات دا موضوع په جدیت سره وڅېړي او د قتل عاملین وپیژني.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا لغوه شوي د افغانستان د تېر جمهوري نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي، شاوخوا درې میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د افغانستان د پخواني سرتیرو او پوځیانو په وژلو او ربړونې تورن کړی و. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ویلي وه چې د عمومي بښنې فرمان عملي شوی او څوک ورنه د سرغړونې حق نه لري. د هرات او کابل یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې دوی د وسلوالو غلاو شاهدان وه. په هرات ولایت کې یوې مېرمنې چې د یو سینګارتون خاونده ده او نه یې غوښتل نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې څه موده وړاندې وسلوالو غلو د هغې سره زر او ټلیفون غلا کړل.
تقریباً 2,70,000 څخه ډېر ارزښت درلود. بنګړي، ګوتمۍ او موبایل را ځینې واخیست. غله په غرمه کې د لویې ټکرۍ په اغوستلو سره زما دوکان ته ننوتل. کله چې ټکرۍ یې پورته کړل، دوه سړي وو او توفانچه یې هم درلوده. په زور او شکنجې زما بنګړي زما له لاسونو څخه قیچي کړي. بیا وایي چې امنیت راغلی، هیڅ امنیت نشته.
د پلازمېنې کابل یو اوسېدونکی چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د شپې لخوا غلاوي او شوکې ډېرې شوي دي.
حتی فامیلای ما همسایا از دست،
حتی زموږ کورنۍ زموږ ګاونډیان د غلو له ویرې او یادا چې دوی لارې نیول کېږي او له دوی څخه یې موبایل نه اخیستل کېږي، نه شي کولی د شپې له 2 بجو وروسته د پیسو سره په سړکونو تګ راتګ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې درې میاشتې وړاندې د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې افغانستان د جرمونو د کچې له مخې په نړۍ کې 14 هېواد وباله او ویې ویل چې اوس هم په افغانستان کې فساد، قتل، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، اختطاف او د پیسو وینځلو لړۍ دوام لري. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي وه چې په تېر لمریز کال کې په افغانستان کې له 14,000 ډېر کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي، چې د دوی په وینا د تېر کال په پرتله کموالی ښیي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
اسی ازادي راډیو ته غوښتل د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر وای د افچین په نوم هغه شرکت بچی دروان کال په جنوري میاشت کې ورسره د امون افتی حوزه د استخراج قرارداد سوی په لومړی کال چې ازمویشتي دوره ده په سیمه کې د نږدې 1.5 میلیون ډالر په ارزښت نور پنګونه هم کوي. شهاب الدین دلاور پرون په یو کانفرنس کې ویل چې د سیوی قرارداد له مخې به استخراج سوي تیل په افغانستان کې پروسس کیږي او دغه شرکت به په دې موده کې د تیلو څو نورې څاګانې هم استخراج ته چمتو کوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو د حکومت قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور وای په سرپل ولایت کې د انقشقری د تیلو د زیرمو د حوزې له هغې څخه چې 2 ورځې وړاندې پرانستل شوه د ورځې 100 ټنه تیل استخراج کیدای شي او د راتلونکي میلادي کال د جنوري تر 15مې پورې به افچین شرکت چې د امو دریا نفتي حوزې د تیلو د استخراج قرارداد ورسره شوی په سیمه کې 14 نورې څاګانې هم په همدې اندازه د تیلو استخراج ته چمتو کوي. په اوس وخت کې په سیمه کې د تیلو د استخراج 21 څاګانې وهل شوي دي. ښاغلي دلاور دغه څرګندونې سرپل، شبرغان او مزار شریف ته له وروستي سفر او له دغې څا د تیلو د استخراج او له شبرغان څخه تر مزار شریف پورې د ګازو د نل لیک د چارو د پیلېدو په مراسمو کې له ګډون وروسته پرون یکشنبې په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. بختر اجانس چې کنټرول د طالبانو په لاس کې دی، پرون په یو راپور کې د طالبانو د قانون او پټرولیم د سرپرست وزیر هغه څرګندونې هم راخیستي چې ویلي دي د افچین په نوم شرکت به په درې کلنه اکتشافي موده کې په سیمه کې په 300 کیلومتر مربع ساحه کې لس نورې څاګانې باسي او په یوه کلنه ازمایښتي موده کې به شپږ استخراج ته چمتو کوي. هغه ویلي له دې شرکت سره له ځینو تغییراتو سره د جمهوریت د وخت فسخه شوی قرارداد د روان کال د جنوري په 15 نوی کړی شوی او پکې ځینې شرطونه ورزیات شوي دي. د هغه په خبره د تعدل شوي قرارداد له مخې به د استخراج شویو تیلو پروسس په افغانستان کې کیږي او هم به په لومړي کال چې از مخته دی شرکت په دې حوزه کې د څه باندې 148 میلیون ډالرو په ارزښت نوې پانګونه کوي. دغه راز ویل شوي چې که شرکت له کوم ماجه دلیل پرته دوه میاشتې فعالیت ودروي شوی قرارداد ورسره فسخه کیږي. د قرارداد له مخې د تیلو د استخراج ساحه د جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو اړوند څه باندې 4.5 کیلومتره مربع ساحه رانغاړي. د اقتصادي چارو پوه زرخشا فیزي وایي د تیلو دغه استخراج له دې سره مرسته کوي چې افغانستان پر ځان د بسیاتوب لارې تسیخ کړي، خو هغه دومره زیات تیل نه دي.
د قشقري نفتي حوزې ایستل او پروسس کول د افغانستان د بسیاتوب لپاره ډیره ګټوره ده. ولې د 350 میلیون ډالر ریفاینری لپاره او همدارنګه د تیل د ایستل لپاره لږ پیسې دي چې بسیاتوب ته افغانستان نشي رسولای. زیات پنګونې ته او زیات پاملرنې ته ضرورت شته. دوی ویل چې په ورځ کې سل تنه وباسي، ولې ضرورت ده چې کم له کم 8000 ټن په ورځ کې وباسل شي.
د طالبانو حکومت چې د نړیوالو لخوا له سیاسي او اقتصادي بندیزونو سره مخ دی، د چین په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو پانګونه له خپلې نړیوالې انزوا او د دې هیواد له اوسني وضعیت څخه د وتلو لپاره ډېر مهمه بولي. د طالبانو حکومت د خپل واکمنۍ په تیرو نږدې دو کلونو کې هڅې تیزی کړي چې خپل کورني عواید کورنیو او نړیوالو شرکتونو ته د افغانستان د یو شمېر قانون او طبي زیرمو د استخراج قراردادونو او د ګمرکونو او مالي راټولولو له لارې زیات کړي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغ لست اوس له سپیولاستن اگزینه او روچی د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
واشنگتن پوسټ د یو افغان د تدفین د مراسمو په اړه لیکلي چې تیره اونۍ په امریکا کې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو. د بګرام ولسوالۍ اوسیدونکی نصرت احمد یار چې څه باندې یوه لسیزه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ژباړونکو په توګه دنده ترسره کړې، د یو پخواني امریکایي سرتیري په مرسته د طالبانو له راتګ وروسته له خپلې کورنۍ سره هیواد پرېښود. واشنگتن پوسټ لیکلي د احمد یار جنازه د لسګونو نارینه او ښځو لخوا واشنگتن ته نږدې یوې هدیرې ته یوړل شوه. وړاندې راغلي په دغو کسانو کې د احمد یار دوست علي احمد هم و چې د احمد یار 15 میاشتنی زوی په غېږ کې نیولی و. د احمد یار د جسد د ښخولو ځای ته څیرمه څو امریکایي پوځیان ولاړ وو او د ګډونوالو خبرې په کرارۍ اورېدلې، سره له دې چې په فارسي نه پوهېدل. په دې مراسمو کې د باټلر په نوم یو سړي په ژړغوني غږ وویل احمد یار سره یې د خپل زوی په څیر مینه درلوده. هغه احمد یار یو زړور سرتیری او ښه پلارو باله. واشنگتن پوسټ لیکي په 2000 کال کې احمد یار په امریکا کې له باتلر سره اړیکه ونیوله او ورته ویل چې دی د طالبانو لاسته له لوېدو ویره لري، خو باتلر په هغه وخت کې څه ونه کړای شول او له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو په وتلو سره د احمد یار په څیر د ډیرو هغو افغانانو ویره زیاته شوه چې د امریکا په پوځي ماموریت کې همکاري کړې وه. باتلر وویل احمد یار او کورنۍ یې تل خپل هویت بدل کړی او د ژوند د ژغورلو لپاره په پټو اوسېدل. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له راتګ وروسته د احمد یار او بټلر ترمنځ په صلحاو پیغامونه تبادله شول او احمد یار وتوانید له خپلې امیندوارې میرمنې او دریو ماشومانو سره ابو زبیت د تخلیه په وروستي الوتنه کې له خپلې واده ووزي. احمد یار خوښ و چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان پرېږدي او امریکا ته پناه یوسي، ځکه د هغه د ملګري علي احمد په وینا هغه غوښتل خپل 14 کلنه لور ښوونځي ته ولیږي. خو احمد یار د تیر یک شمې په شپه له کوره د ټکسي چلولو لپاره وتلی او بیرته ستون نه شو. هغه د څلورو نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. پولیسو د شنبې په ورځ ویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي. له هند خبرېدونکو ورځپاڼې هندوستان ټایمز د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ د کرکټ پر روانو یو ورځنیو یا 500 اوور مسابقو لیکنه خبره کړې ده. افغانستان توانېدلی چې له کوربه هیواد بنګلاديش تیرې دوی یو ورځنۍ مسابقې وګټي او درېیمه به سبا سې شنبه د کرکټ په چاټوګرام میدان کې وشي. هندوستان ټایمز لیکلی دا افغانستان د ټیم په لیزو لوبغاړو رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران د خپل سلیزو په مرسته وتوانیدل د شنبې پورې د افغانستان د بریا خواته نږدې کړي. د ورځپاڼې په وینا دا د افغانستان تر ټولو د لوړو نمرو ملګرتیا وه، ځکه نو وتوانېد بنګلادیش ته 322 منډو هدف وټاکي چې د بنګلادیش په وړاندې تر ټولو جګې نمرې ګڼل کېږي. بنګلادیش یوازې 109 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. افغانستان د شنبې ورځې په بریا سره وتوانېد چې د روانو 500 یا یو ورځنیو لوبو لړۍ وګټي. دواړه هیوادونه به خپله درېیمه یو ورځنۍ مسابقه را روانه سې شنبه وکړي او بیا به دوی شلواره مسابقې هم کوي. لومړی شلواره مسابقه به را روانه جمعه او بله د جولای پر 14 وکړي.
سږ کال په کندز کې د خټکیو حاصلات زیات شوي، خو خلک وایي چې درانیولو وس یې نه لري. د دې ولایت کروندګر انتقاد کوي چې د معیاري سړو خونو نشتوالی هر کال د دوی د خټکیو، سبزیجاتو او نورو میوو د خرابیدو سبب کیږي او دوی ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوړي. دوی له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې د بزګرانو ستونزو ته حل لاره پیدا کړي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
د کندز یو شمیر بزګران وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال په یاد ولایت کې د خټکیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. دوی د معیاري سړو خونو او د بازار نشتوالی د کرنیزو محصولاتو پر وړاندې لویه ننګونه بولي او له اړوند چارواکو غوښتنه کوي چې دې ستونزې ته ژر تر ژره رسیدنه وکړي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د قریه قصاب سیمې یو کروندګر عبدالغني آزادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال یې پر شل جریبه ځمکه خټکی کرلې او ښه حاصلات یې ترلاسه کړی دی.
حاصلات د خټکو یې سږ کال یې ښه و، یو خو چونجی پکې نه ده دونه لګېدلی. وسه زیاتره خلکو نه کېږي چې دا خټکی واخلي، مقصد په یو هغه باندې جبر باندې یو خټکی نیم خټکی دغسې کور ته اخلي. داسې خټکی نه سي اخیستل لکه پروس کال به یې خرید کاوه، لس خټکی، دولس خټکی یا 15 یا شل، سږ کال یې نه سي اخیستلی غونه خټکی.
یو بل بزګر چې خپل نوم شیر احمد را پیژني او د یاد ولایت د اسقلان سیمې اوسیدونکی دی، دی بیا د خټکیو د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
پروش کال چې وه اکثره چینجان هم ولی وه، چینجي وه، شش کال چینجي خاص نسته، خټکی شش کال سم دی، بد نه دی. نه تر اوسه خو کومک موږ سره خلکو سره نه دی سوی، او چې کومک اوسه ډېر وشي کومک نه دی سوی. دواوی دی د زراعت سره کوم موږ ته نه دی راکړی، خپله خپل په پیسو اخلو او دواوی وه پاشو باندې، او دا چینجي سره خلک ډېر په عذاب دی.
د یاد ولایت د ګلتپی ولسوالۍ یو بزګر محمد بشیر هم د خټکیو د حاصلاتو زیاتوالي له امله خوښي څرګندوي، خو د کرنې ریاست له نه پاملرنې څخه شکایت کوي.
کله چې د فصلونو راټولولو وخت راسي، بیا د کرنې او عشر او زکات مامورین د ځمکو سرو ته راځي چې له بزګرانو عشر راټول کړي. د کروندګرو د ستونزو غم کې څوک نه دي، خو دا فکر له چا سره نشته چې د کیمیاوي سری، د تراکتور او د زراعتي درملو نرخ څومره لوړ دي. راټول کړي کښت زموږ لګښت هم نه پوره کوي.
سلوه کلن ګلستان چې له 10 کالو راځي په کندز ښار کې د خټکیو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
سلات شه خوبسته، خو خرید پروتشن کم است.
د خټکیو حاصلات ښه دي، خو بازار یې سوړ دي، ځکه خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. خو خلکو چې پخوا به یې 100 یا هم 15 خټکی اخیستل، اوس یو یا دوه خټکی اخلي. یو کال وړاندې موږ یو منشه خټکی په 180 افغانۍ خرڅوه، خو سږ کال یې قیمت 130 افغانۍ ته راټیټ شوی. له کندوز څخه بیلابیلو ولایتونو ته خټکی وړل کیږي.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې سږ کال د خټکیو په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی دی. د چارواکو په خبره سږ کال د دې ولایت په کچه پر 15,948 هکتار بیو للمي ځمکه خټکی کرل شوي او د حاصلاتو کچه 110,348 ټنو ته رسیږي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې هر کال د غنمو، شول او د نورو غلو دانو ترڅنګ پریمانه خټکی او هندوانې هم پکې کرل کیږي. خو د دې ولایت بزګران د سړو خونو او بازار نشتوالی د خپلو کرنیزو محصولاتو پر وړاندې له جدي ننګونو او ستونزو څخه یادوي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په کونړ کې چارواکي وایي چې د تیر لوی اختر له پایله تر اوسه دې ولایت شاوخوا 80,000 سیلانیان ورغلي او د کونړ له ښکلو منظرو یې خوند اخیستی دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
کونړ د هیواد په ختیځ کې پروت د اوږدو ښکلو سمسورو درو او د دوو سیندونو درلودونکي ولایت دی. چې هر دره او سیمه ای به لخکولا لري همدا خدای ورکړي خکولاوی او په ورستیو کې د امنیت ټینګښت د دې سبب شوی چې هر کال د اوړي په موسم او په ځانګړي ډول د اخترونو په شپو ورځو کې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو په زرګونو سیلانیان راشي. سږ کال د یاد ولایت چارواکي وایي چې د لوی اختر د رخصتیو پر مهال یې ولایت ته نږدې 8000 کورنۍ ګرځندویان راغلي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د سیلانیانو د شمیر او هغوی ته د برابرو شوو اسانتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وای اوس سیلانیان کولی شي چې د کونړ نالیدلو او لری پرتو درو ته هم لاړ شي او له طبیع ښکلاګانو یې خوند واخلي. د کونړ اوسیدونکي هم خوښ دي چې د هیواد له هرې برخې څخه یې ولایت ته سیلانیان راځي، یو بل سره آشنا کیږي، د خپلو سیمو د کلتورونو او دودونو په اړه خپلو کې سره معلومات شریکوي او د ملي یووالي د ټینګښت سبب کیږي. د مرکز سدآباد اوسیدونکي سنگر رحماني
زګ یو د کلن د خلکو اقتصاد سره خوشو دی، ډيري پیسې د ځان سره راوړل ولته مصارفات وکړو، بل دغه داغه فرهنګ سره مونږ آشنا شو، زمونږ د فرهنګ سره هغه آشنا شو. د دې وجم دا چې ډاډمن امنیت او د خلک په دره په دره وګرځي خو په خوشحالي تر یو اندازه وسم په کونل کې د اختر رئیس سپاتې دی په دې درو ګرځي وس خوندونه تخلي امنیت دی. زما نورو سیوادوان تم دا پیغام دی چې را دي شي کونل په هر دره کې په آزاد فضا کې او په امنیت کې ګرځیدل شي او د دې منظرو څخه خوند واخلي.
د سدآباد بل وسیدونکي زیو رحمان سپینغر وای لیبی سیمی بلی تا د سیلانیانو تگ را تگ د اقتصادی گتو ترسنگ نور زیادی خیگنی لری.
د اقتصاد په پیاورتیا که هم دیر رول لری، د ملی یووالی پلار که دا دیر ارزخمن کار دی. بلا لوی گتا چی دا حقا دادا چی د انسانانو پر روان وانی دیر خط تاثیر کهی، دا د انسانانو فکرو نمثبت لور تا بی یو کورنی جنجالونو پا کمیدو که دیر رول لری. خو هیلا مو دادا چی پانگوال او دولتی مسئولین کنر او د هواد آری سیمی تا پاملر نو که سرکون پاخه که ترسو سیلانینو تا سانتی بیوی هوتلون او پارکون جور ری.
کنر د ننګرهار د رینور ولسوالۍ د نورستان کامدیش وانتویګل واما او نورګرام ولسوالۍ او د کوزی پښتونخوا مومندو باجوړ دیر او چترال زرغونو سیمو سره شریکی پولی لري. پوخوا به د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پرتو قومونو د یو بل سره په غمخادیو کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستانی حکومت د ډیورن په فرضي کرخه اغزن سیمونه غزولی او دروازې بندې کړي، دغه تګ راتګ بند شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
زوال حق ته پر ولایت د کلستان خبره کوم. ما تاسو د کلستان په اکل بل پیغام هم پری شهید مش د کلستان په ولسوالۍ کې ډیره سخت وچکلی ده. نو دا کومه مؤسسه چې د چپکلو باندو کې د ذخیره د وبو د جوړیش مش د دغه صدا خوښ ته چراسي د کلستان ولسوالۍ کې نو مرته صدا د وبو ذخیره جوړی کې ډیره سخت وچکلی ده. حتی د مش د ولسوالۍ ایوانان اشرات د ټول تللی سی باندو کې وبیږي کله مو ټوله کډه وتلی د شارو ته تللی دي درختی مو د وچېدو سره پر د وچېدو پر خوا دي. نو ستاسو یو جهان مننه د مش زخت ریو ځای ورسوي کور مو ودان الله دې خیر ده.
زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه تاسو ته پیغام لږدم. په دې ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکالي ده. حتی چې خلکو 250 متره برمې وهلي دي، همدا برمې ګز 1 متر یعنی 60 سانتي په 3500 پاکستاني کلدارو باندې ویل کېږي. که موږ تاسو ودې ته حساب وکړو، د هر سړي 1-2-3 برمې حتی 4 برمې هم یو سړی د خپل باغ لپاره وي. نو دومره زیات مصارف ته هیڅ ضرورت نشته د حکومت او بود متخصصینو لو استادانو څخه د هله د چما په هوای په دی ولسوالی په دی وطن کې شروع کړی تر څو د خلکو ته لارې طریقې وروښي چې د بود بندونو طریقې چې په خلک دغه مصرفونه کوي هم د روپی انکم د هم د لګښت څخه نیم روپی هم راوخل یو خپل پیدا بند په جوړولو کې مصرف کړی ان شاء الله چې د بود وچکاله مخه به ډیر ژر ونیول شي.